په پېښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې مګلا کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په فرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیس پروګرام پام کوه. د ورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه و.
افغانستان کې د ناټو پوځیانو قومندان پینډی کې د پاکستانی پوځ مشر سره د سیمې پر امنیت او طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مسله خبرې کړې دي. چارواکي وایي د قبایلي سیمو باران ځپلو خلکو سره مالی مرسته کوي او نن کیو باتا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر دوهم ورځ ده. افغانستان کې د ناټو پوځیانو نوی قومندان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو د ادارې آیس پی آر په پرونی خبرپاڼه کې راغلي چې پېډې کې شوې دې ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو اترو او پر ډیورنډ کرښه د امنیت هم آهنګۍ په اړه بحث وکړ. چارواکي وایي دی روستو کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلې دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډو ته وویل چې دی او د قبایلو هغه خلکو ته به چې کورونه یې ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي.
یو کمپنسیشن پالیسی دا په هغه کې چې د چا کور پوره را پریوزي یا نیمګړی را پریوزي په دې کې کوڅو کو فات شي نو هغه لپاره ځان نه یو پیکیج دی. فولي ډیمیج کورونه لپاره چې 4 لک روپۍ دي او دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. کوڅو کو فات شي نو هغه د بم 7 لک روپۍ ورکړي. دا چې انجل شټو شي نو 1 لک روپۍ ورکړي. چې کوم دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي په دې د سپیل کې کنه. نو موږ چې کوم د ګورنمنت پالیسی دا لري پالیسی لاندې به خلکو ته ټول پیکیج ملایي.
په همدې حال کې لقبلی سیمو څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو چې د خبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو کې په کمپونو کې ژوند کوي هم د ورته مرستو غوښتنه کړې ده. تمه ده چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونی خبر پاڼې تر مخه د لړکی پرون وزیر اعظم نو شریف د ایرانی سفیر مهدی هنردو سره ملاقات وکړ او د تجارتي اړیکو په پراخولو یې زور راوړ. د یادونې وړ ده چې په یمن کې د جګړې لپاره د سعودي عرب په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل دی چې تیرونی په مهدی هنردو سختی نیوکې غړوي خو پاکستان د یمن په جګړه کې د سعودي د نظامی مرستو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی و هغه هلته موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړ. ویل چې د ترهګرو د بیا منظم کېدو مخه به نیول کیږي. نوموړی زیاته کړی چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک یې خپلو سیمو ته ستانه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوي خلک د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ځایونو او د ډیورنډ کرښې هغه اړه خوست او پکتیکا کې د بې کورۍ ژوند کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندانه خوشې کړي دي. د ولسمشر له دفتره پرونی خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دا ډول عملیاتو ترسره کېدل د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتېدونکي ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایي او ځمکني عملیات د ملي پوځ د ځانګړي یونټ په مرسته ترسره کړل چې امنیتي ځواکونو ولسي وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د څو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي پترڅ کې پرون د غهواته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل تاریخي سفر لمړی ورځ د دوه هیوادونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ وبلله. پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي خو واشنگتن با د کیوبا پر کمیونیست حکومت د بشري حقوقو او سیاسي ازادیو په برخه کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د سختو په پنځو لسیزو څخه زیاتې مودې وروسته به د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې شپه په شپه بدلې نه شي. هغه همداراز وویل چې امریکا به د جمهوریت، نړیوالو انساني حقونو او مذهبي ازادیو په استازیتوب خپل غږ پورته کول جاري وساتي. دا هغه په خبره دی کې د کیوبا د خلکو لخوا د خپلې راتلونکي د ټاکلو حق هم شامل دی. ولسمشر باراک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 کال کې په کیوبا کې د اوسني ولسمشر د ورور امیر فیدل کاسترو واک ته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. د شام تاریخي ښار پالمیرا په خواوشا کې هغه مهال نښتې پیل شوې چې د روس د هوایي بریدونو ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې څخه د دې ښار د نیولو لپاره جګړه پیل کړه. جګړې پرون د پالمیرا ښار چې د مئی میاشتې راهیسې د داعش په ولکه کې دی په 4 کیلومتره کې پیل شوې. د دې میاشتې له پیل راهیسې د شام ځواکونو او ملیشۍ د روس او شام د الوتکو په ملاتړ د یونیسکو لخوا په نړیوال میراث کې شمارل شوي دغه ښار خواته د ورتګ هڅې کوي. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي چې وروستیو څو اونیو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د پالمیرا پر لور د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو دی. د پالمیرا د لرغونی ښار نیول به د شام ځواکونو لپاره لویه سمبولیکا بریاوي. او نن د کرکټ په 20 نړیوال کپ کې پاکستان خپل دریم میچ د هندوستان په موحالی کې د نیوزیلند سره کوي. دا میچ به د پېښور په ماښام 9 بجې شروع کیږي. پاکستان تر دې مخکې خپل یو میچ له بنګلادیش ګټلی او بل یې هند ته بایللی دی. دا او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان پرون پر اولپنډای ښار کې د پاکستان پوځ له مشر سره لیدلی او د سیمې پر امنیتي وضعیت یې خبرې ورسره کړې. د دفاعي چارو یو پوه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نفوذ ته په اشاره سره وایي چې حکومت یې له منلو انکاري دی، خو دا چې وروسته به ورته ګرانه شي.
د اسلامي ریاست دلته چې کوم والی دی هغه خو پاکستاني دی. موږ دلته اول پټنایل کې یو بیا په باندې نه پوهېږو چې څنګه دا مسله حل کړو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامي او ولسي مشرانو سره له نږدې وګوري. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي د فاټا د امنیت او د قبایلو د مسلو د حل لپاره اړینه ده چې حکومت د هغوی اعتماد ترلاسه کړي.
کټاس په داورو کې د آرمی چیف هر دویم ورځ رواني هلته به سیول حکومت ځان خیي چې موږ هم جندي یو د خلکو په غم کې شریک یو.
هم په کبالي سیمو کې وروستیو بارانونو ځپلي خلک بیا وایي چې مرستو ته نه حکومتي او نه هم غیر حکومتي ادارې حاضر شوي دي.
نه سروې شوې ده، د علاقې انتظامیه ده، نه هغې راغلي دي او د محکمو یا د انجوز ولا نغام نه دي راغلي.
پام کوه ونیس پروګرام هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکلسن د پاکستان پر اولپنډای ښار کې د هغه هیواد د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلی او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان کې د غوڅ ماموریت د مشر تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د جان نیکلسن لومړی سفر دی. په دې اړه نور له پېښورا د مشال رادیو د خبريال په دې رپورت کې
د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر په خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې دوړو پوزي مشرانو د شنبه پر ورځ پر اولپنډي کې د پاکستانی پوز په مرکزی قومندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوس ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته د پاکستان ته د جنرال نیکلسن لومړی سفر دی. د پوز مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دوړو مشرانو په دغلي دنه کې په دوړ خسوړي کوي علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت په ځنګړې توګه د افغانستان او پاکستان د غړي پولي پوک دوکې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهیمتي عمل پاړه خبرې کړې دي. خبر پانه همدارس کاږي چې جنرال نیکلسن د ترهګری پر ضد پاکستانی پوز ضربیا ز پوزي عملیات او همدارس د سیمې د امنیت لپاره د دې حساس تایلې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوس ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستانی پوځ له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې دغه پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلوراخیزې کمیټې څو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه څو موده مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسله والو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په عراق او شام کې ډیر زور لرونکي اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره خپل کمانډانان وټاکل، خو د پاکستان لوړ پوړي چارواکي په هغه هیواد کې د دغه ډلې د موجودیت خبره نه مني. یاد دی وی چې د ډیورنډ کرخې اخوا د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش هغه وسلوالو چې اکثره پخوانی پاکستانی طالبان دي خپل مرکزونه جوړ کړي وو، خو افغان چارواکي وایي دوی ورویجاړ کړي او دا ډلې سخته ځپلې ده. بشیر گواخ رپورٹ لري.
سرد دی چې په کراچۍ ښار کې د روسیو کې پولیسو ویل چې د داعش سره تړاو لرونکي ګڼ وسلوالي نیولې. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مسلسل ډول دغلته د داعش لښتونه انکار کړی. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر او امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې چارواکو د ترهګرو د خطر پر ستونزه سترګې پټې کړې چې د ترهګرۍ د ودې سبب شوې ده.
طالبان و بارک کے پروز مشرف ہوئی پاکستان کے طالبان نہیں تھا بندو ذرا صدور کے حضور پاکستان کے طالبان اور بے طالبان واغا دل کا پاکستان کے پر موجود بھی ظاہر اکڑا جیسے افغان طالبان چھ کم دی سرتاج سے ابو سو بندر چھ رشتہ دے مسلا نو پاکستان شروع نہ دیا ول پر دغه چیز ڈینائل کی دی او بے رستو او من ما تو اس پتہ نہیں یاد دی ولی کہیں لیکن کم پدے پورا منطقہ کے دا اسلامی ریاست دل تے چکم دغا دے والی دے اغه خو پاکستان سعید خان اور اگزی نو غد منگا دل تاول پر ڈینائل کی ہو بیر اس تو مبندے نے پیزو جسنگ دا مسئلہ حل کو.
د اسلامی دولت وسلوال ڈلی یا داعش چې په شام او عراق کې ډیر زور لري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سعید خان د مشر په توګه مقرر ک. نوموړی پاکستانی دی او د تحریک طالبان پاکستان له ډلې څخه بیل شوی او د داعش ملګری شوی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر امیر رانا وایي داعش وسلواله ډله د سیمه کې ډیر زور نه لري خو ګواخي لوی دی.
انسپیریشن بہت زیادہ ہے یا شروع کے اندر
پاکستان کی د داعش لپاره لیوالتیا ډیره ده. په پیل کې داعش غوښتل چې پاکستان او افغانستان کې دوی خپل فعالیت او نتورک ولري. دا سیمه ورته ډیر اهمیت اهم لري، خراسان ورته وایي. خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې داعش ډیر وځپل شو، اوس یوازې د ننګرهار لږو سیمو ته محدوده شوې ده. پاکستان کې یې هم هغومره مینه نه ده پاتې او د دې وجه کې دی شي دا وي چې داعش د فرقه ییز شخړو ماډل کار نه کوي. خدا نشو ویلې چې د دې ډلې خطر په پوره ډول ختم شوه دی.
اسلامی دولت وسلواله ډلې یا داعش د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په اچین ولسوالۍ کې ځانته مرکزونه جوړ کړي وو چې د روسیو کې په افغان امنیتي ځواکونو پر لپسې عملیات وکړه. چارواکي ویل دغه وجه افغانستان کې د دې ډلې ملا ماته شوې ده. بلخوا سعد محمد خان وایي پاکستان کې د سخت دریزه فکر دومره ډیر دی چې ک داعش ډله په افغانستان کې وځپل شي نو په پاکستان کې په اسانۍ سره خېټینګه ولې شي.
افغانستان کې د لپاره مشکلات ډېر دي ځکه چې دا سلفي سوچ او فکر لري. افغانستان کې حنفي سوچ فکر زیات حاوی دی. پاکستان کې د دې عربو پیسو په وجه باندې زموږ چې کم دیوبندي حنفي دی هغه اوس تقریبا سلفي شوی دی. هغه تش په نوم باندې حنفي پاتې شوی دی، باقي دغه په سوچ او فکر او په ارث کې هغه سلفي شوی دی. خبره اوس دا سره چې پاکستان کې د دې حامیان بډی دي، خطره شته دی. دا غي خطرې اول اخبار کول پکار دي چې خطره شته او دا داغه صدې باب کول پکار نو موږ چې سره منونه نو به داغه سره خلاف کاروي.
افغان چارواکي وایي افغانستان کې موجود اکثره داعش وسلوال پاکستانی طالبان دي. تیر ورځ د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد مشال رډو ته ویلو چې داعش وسلوال تر دې حد ځپل شوې دي چې شمیر یې له خواوشه 1500 څخه سلو ته راکم شوې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له مشرانو سره وګوري او د سیمې پر وضعیت او د هغوی د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې ورسره وکړي. د سیمیزو چارو یو پوه ایاز وزیر وایي د قبایلي سیمو د اوسیدونکو مسلې په دې نه حل کیږي چې د حکومت او پوځ مشران هغلته سفرونه وکړي، بلکې قبایلو ته دا ډاډ باید ورکړل شي چې هغوی د حکومت یوه مهمه برخه جوړوي. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله مرکه کړې ده.
صدر صاحب دے ډیر مبارک شي چې خپل مملکت کې قدم کې خوځکه صفاته دا صدر صاحب د لاس لاندې دا پولیټیکل انتظامیه حکومت ملکانان متبران را جمع کړی غو سره به لیدلې او د عام خلکو خو ظاهره خبره دا نسو غاغوري نسو کو سره ویني. نو دا سلیکټیو میټینګز دي خدي دا به نو هم ته نه دي خو دا هم خدي زه شکر دی چې څوک لاړ وانه تا خو کاش چې پلتا خلکو په حکومت کې څه غږ وي چې هغه غوړې ده.
ایا صدر صاحب په قبایلی سیمو کې واقع د پخواره هسي وس وخت کې حالات ښه شوي دي ځکه صدر صاحب لاړو؟
اول چې 9/11 معاملات شروع شو 2002 یا درې کې لږ څه ګډوډو دا غې نه بعد بیا نشته دا ټول سات دیوانه منطقه په امن ده. خو دا ساوت والا مسله چې وا دا د مسعود په علاقه کې زیاته وا چې چرته بیت الله حکیم الله دا ټي ټي پی دا خلک وو اڼه کې دا خلک نو.
ایا صدر صاحب د دې دوري وروستو قبایلی سیمو کې څه بدلون امکانات شته دی چې وشي غلطه
فاټه کې بدلون تشپدي ناراضي چلته د صدر صاحب لاړ شي یا د گورنر لاړ شي یا د صدر اعظم یا آرمی چیف لاړ شي که تشپ دا ورو کې د آرمی چیف هر دویم ورځ رواني مورچو کې وګرځي راشي د اختر منځونه عملته وکي خو تشپدي نه کیږي. هلته به سیول حکومت ځان خی چې مونږ هم جندي یو د خلکو په غم کې شریک یو خلکو ترقی د خلکو مشکلات اورو کوو به حل کوو په مخ به ورزو خلکو تبا حکومت کې حصہ ورکو. اصلي مسله دا ده چې د خلکو په حکومت کې حصہ نشته. فاټه د محکوم خلکو غوندې د اسلام آباد نه چلیږي نو دارنګ نه چلیږي. فاټه خلکو ته وخت خپلواکي ورکوي هغوی ته به حکومت ورکوي نو بیا به دا معاملې حل کیږي که نه وي همدغه رنګ به ټمپرریلي څه وشي خو به بیا به پکې څه مشکلات شروع شي.
جنوبی وزیرستان ته د پاکستان د ولسمشر د سفر په اړه مو د سیمیزو چارو له پوه ایاز وزیر سره د احمد الله مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمو کې ورستیو بارانونو ځپلي خلک وایي د کورونو دیوالونه او چتونه غورځېدلي او دا چې ژوند یې لا هم له کړاوونو ډک شوی دی. دوی وایي لومړی د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې کډوالۍ ته اټکل شو او اوس یې بارانونو ژوند په تکلیف کړی. دوی له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د وختي زیان اندازه ولګوي او بیا له باران ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. انیس اجمل پر دې موضوع رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې اوسنیو بارانونو ګڼ شمېر خلک متاثره کړل، زیاتره خلک د مالی تاوانونو وروستو له حکومته د مرستو غوښتنې کوي. د قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي قدرت الله وایي چې په سیمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د دوی په ګډون ګڼ کورونه راغورځېدلي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
دا دویم ځلی بارانو شو دی نه مخکې چې کوم لګوند کې اوږد بارانو دا یو کوټه او صد دیوال دی ورسره غره غورځېدلې مکمل نه سروې شوې ده نه چې کوم د علاقې انتظامیه ده نه هغې راغلي دي لکه د محکمو یا د این جی اوز ولا نه هغه هم نه دي راغلي څوک هم داسې نه دي راغلي. سور کس علاقه ده کوم برخېلو کې هغې کې یو چت راغورځېدلی وو هغې کې یو ماشومه مړه شوې وه.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سعادت الله چې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د کور چت راغورځېدو له وجې دوه اوري ورونه مړه شوي دي. نوموړی وایي لومړی د پوځي عملیاتو له وجې د کډوالۍ ژوند ته مجبوره شول او اوس یې د بارانونو له وجې د کورنۍ غړي هم اوبایلل خو بیا یې هم هیڅ یو حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې.
زیات برخمونه چې وشو په دې کې زمونږ دوه چاته هغه یو چاته په دې بل باندې را پریوته بل کوس په ماشومانو باندې لکه مونږ په دې کې تقریبا 15 کسان وي د یو شوزینا او د ځنکلای او د کوم چې زمونږ ورور و دا لږ پکې زخمي و د دوه قومي دا پکې وفات شول. دا تقریبا د 13 تاریخ شپې په 9:30 بجې ټایم دا خو پریږده لکه مونږ سره خلوره دی کار د تا نه دوه کړی کنه.
پابنو کې میشته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو یو بل خزاوای د کورچت یې را پریوتې ده او د باران لوجې د لکونو روپو سامانونه خراب شوي دي. نوموړی وایي دا مهال ډېره په سخته کې ژوند تېروي.
ډېر خراب ده بل کېرا دا ور څنګه نیز او داسې مې خپل لوار ده یغه کېرا ور سره پروته ده کې ټای ور سره ړنګ ده ول ور دې دیوانی نه ړنګ دي ډېر ته ون مې سوا ده درې کال ور لا کاری کوي به ډېر وا کار لا دی.
الته د قبایلی سیمو د قدرتیا فتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ڈی ایم ای ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وایي د موجوده باران نه د متاثره شوې قبایلی سیمو او د کډوالو لپاره د زیانونو په حساب سره پیسې بیلې کړي او ډېر زر باید د سروې کول وروسته متاثره کورنو ته ورکړي.
یو کمپنسیشن پالیسی دا په هغه کې چې د چا کور پوره را پریوزي یا نیمګړې را پریوزي په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځان نه دا یو پیکیج دی. فولي ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغه د بم 7 لاکھ روپۍ ورکوي. داسې انجری شټو شي نو 1 لاکھ روپۍ ورکوي. دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي. نو موږ چې کوم د ګورنمنت پالیسی دی د هغې پالیسی لاندې به د خلکو ته ټول پیکیج ملایږي.
په پاکستان کې د رواني میاشتې د 9 نیټې راهیسې د باران له وجې شاوخوا 80 کسان مړه شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي فیاض علي شاه وایي په قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې 80 کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خیبر جنسای د باړې د ستوري خېلو قبېلې به کورکل شوی خلک وایي سربېره پر دې چې حکومت تر اوسه کورونو ته د دوی د بیرته ستنولو اعلان نه کړی نړیوالو امدادي ادارو پرې هم د میاشتنیو خوراکي توکو مرستې بندې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې سیمه د زر تر زره له وسلوالو پاکه کړي او چې دوی بیرته خپل کورونو ته لاړ شي. فرهاد شینواری له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسې باړې نه د جګړو پوځي عملیاتو لامل به کور شوی کې بلی ستوري خېلو خلک وای چې واز د دوی کې بلا تر اوسه بیر تخپل سیمه ته ونه لګل شو او نړیوالو امدادي ادارو راشن هم بند کړای دی. په دې حق له د باړې ستوري خېلو کې بلی یو مشر ولایت خان پر دې مشال ریډیو توای
نو واپس لګي ونم راشن مترته یو شیخ وو کې کنه یار واپس ولګي چې خپل کونه ملک ته کلیر کی چې ملوډ شو کوم نن دنه دار سره وکي کلی ته جوړ کی یو شایبل شای کنه او کبیا نه لګی نو بیا دا یو رشن د خور نه ما کټی د خور میچ کنده دا حق ته پوښ کنه.
او دیا د سیمه او مشر ملک عزیز اپریدی وای
زار ما کوي روان دي چې اوس رشن نه باندې باندې مو پکره یو سی هو یعنی په کم کم نه وسی هو پکره یو سی هو را کلا لارګای نه وی لارګی روړ په بای اوبر ته نه وی په پرجو کورونو کې پنځه شپږ زرا لا زرا کرایم لنډو او په دې کې باندې رشن باندې شنو دار چې بول بجور یو نیم کورونو راغلی خالص سرونه خلاص کړي.
د خیبر جن سید باړې ستوري خېلو نه به کور شو خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د خیبر جنسي کوارډینیټر زیول حق سره خبر وشوي. نو دوی وویل
باغې کې داسې سیمه لري چې کما فار ایگزامپل لکه سی پاکې ځنې یا په کاخلو کې پاتې کیږي هغه چې کوم ریټرن شوی دی نو هغه د ریټرن ایریا کې چې کوم ریټرن شوی هغه کې فوټ ملويږي او چې کوم نوی ریټرن شوی
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خواوشا وکاله پس په باړه کې د حکومت واکمنی بحال شو او د بیا بحالۍ کارونه پکې شروع شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
د پېښور په ریګي کې اوریدونکو تر روز د ونو بوټو لګولو او ساتلو د نړیوالې ورځ په مناسبت په دغه سیمه کې تر 1 لک زیات ونی بوټي وکړل شول. په دغه حکومتي کمپاین کې د ځایي سکولونو او کالجونو زده کوونکو رضاکارانو برخه واخیسته. د پښتونخوا اعلی وزیر پر دغه مناسبت جوړې وي غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت به هڅه کوي په راتلونکو 2 کلونو کې په ټوله صوبه کې د 1 ارب په شاوخوا کې ونې بوټي ولګوي. تفصیل پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د ونو بوټو نالولو او ساتلو د نړیوال ورځی دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی په پښتونخوا صوبه کې د یو عرب ونو نالولو په پروژه لاس پوري کړی دی. د دې کال تر پای پورې به 50 کروڑ ونی بوټي نالول کیږي او زموږ د حکومت تر ختمېدو پورې به موږ د یو عرب نه زیاتې ونی بوټي لګوو. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دې خبره ټینګار وکړو چې ونی بوټي نالول د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره ضروری دي. زموږ په سیندونو کې اوبه د ګلیشیئرز نه راځي، نو که د تودوخې له وجې زموږ دغه د واورې ګټان ویلې شي نو بیا به په سیندونو کې اوبه نه وي، بیا به موږ غله سرنګ پیدا کوو. موږ ستاسو د غوره راتلونکي لپاره دا ونی بوټي لګوو او دې سره د موسم په ګرمۍ کې کمی راځي. او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود وایي تیره ورځ یې د سکولونو او کالجونو د رضاکارانو په کومک د پېښور په ریګي کې د 1,00,000 نه زیات بوټي نال کړل.
2,000 نه زیات ځوانان الکان او جنکو پدې کې سا واغستا، پدې کې پېښور یونیورسيټي، اګریکلچر یونیورسيټي، بنظیر ویمن یونیورسيټي، آی ایم ساينسز او نور د مختلف سکولونو نه دا ماشومان او جنکې راغلي دي. 1,00,000 د مونږه ټارګټ او 2 بجې ټایم وو. نو دوی شوق، دوی جذبې تاسو دین اندازه لګولې شي چې تر اوسه پورې مونږه 1,10,000 ونه ولګولې.
او ګلروخ نومي یو زده کوونکی وایي د ونو بوټو سره د سیلابونو او نورو اپتونو مخه نیول کېدې شي.
نو موږ سیلاب چې راشي د پارم خی کنه آینه بچ کوي کنه څنګه چې موږ ویلې دي او نور اکسیجن نه پارم ژوند دې پکې آو.
تیر ورځ د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې د ونو بوټو لګولو د دستوري پر مهال د سندرو د پروګرام نه هم خوندونه واغستلې شي.
په جلال آباد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د بزګر ورځ پرون د دوشنبه پر ورځ ونمانځل شو چې پر دولتي چارواکو سربېره پکې ګڼ شمېر ننګرهار میشتو بزګرانو یا زمیدارو ګډون کړو. دغه منځغونډې ته په وینا کې د ننګرهار والی وویل په زراعتي سکتور کې د خودکفالت په خاطر حکومتي ادارې او بزګران باید ګډ کار وکړي. نور حال اورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې.
دا تندا ساز د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالی څخه اوریدل کیږي چرته چې د بزګر د ورځې د منځلو په مناسبت پر دولتي چارواکو سربیره یو شمیر بزګران هم ورټول شوي ول. په دغو مراسمو کې د کرنې ریاست اړوند زراعتي وسایل او تولیداتي توکي د یو نندرتون په توګه وښودل شول. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
زمونږ استاد تقریبا 80% نفوس زراعت سره د دې سروکار دی، ولی بیا هم په خپل خپونه ولر ډیر شی زراعتي توکي واردات لرو. آینده برنامه داسې دي چې تر څو وکولې شو مونږ خود کفا شو، یاد نزان خلاص کو او د خپل وطن تولیدات ولرو او بیا زمنګ اولس د خپل وطن تولیداتونه استفاده وکي.
د چې بزګران لکومو تدابیرو کار واخلي چې لګیزم کې څه ډیر حاصلات تر لاسه کی، په دې اړه د ننګرهار د کرنې ریاست د تحقیقاتي څانګې یو تن مسول انجینر سید اسب مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د قانون تنظیمات توصيه ده چې تاسو چې پګمانه 15 تخم استعمالوي دلته کولای شي چې 40 کیلو تخم پر جریب باندې استعمال کړي، غنم هم په قطار وکړي او د دې په څنګ کې جوار هم په قطار کړي. غنم د قطارونو ترمنځ فاصله 25 سانتي ورکړي او د جوار د قطارونو ترمنځ فاصله 80 سانتي او د دوه بوټ ترمنځ فاصله کولای شي چې 25 سانتي دوه بوټ ترمنځ فاصله وکړي.
د بیسود ولسوالۍ اړوند دیقاني کوپراتیو مشر زمری احمد زی په خپلو خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره د بزګرانو ته سړی خونی جوړ کړي شي. د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې ډیر ژر به د جلال آباد په ښار کې د یوې لوی سړی خونی کارونه بشپړ شي او د کروندګرو په واک کې به ورکړل شي.
یو تیرا سړی خونی مخکې جوړې دي او یو سړی خونه چې د 5000 ټنه په ځرکت باندې ده په ننګرهار کې ولې کوشش به وکړو چې هغه ګټ ته وسپارل شي په وخت باندې او په عین وخت کې شنه خونه ډېره مهمه دي چې هغه د وخت نه مخکې ته تازه سبزی درکولی شي، هغه به ان شاء الله لکه څنګه چې کامی ولسوالۍ کې یو تعداد نور بې سود ولسوالۍ کې دي په نورو ولسوالۍ کې هم دا برنامه ولرو.
د ننګرهار والی زیاته کړه چې په تیر کال کې د یوې سروې له مخې په 1,15,000 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو، خو سږکال یې له بزګرانو سره په تفاهم د کوکنارو د کر کچه تر ډیره راکمه کړې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د سهار 9:30 کېدونکې دي. د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډی زور.
افغانستان کې د ناټو د قاطع مشن یا ریزولټ سپورټ مشن او د امریکایي پوځیانو نوی قومندان جنرال جان نیکلسن پرون د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره په ملاقات کې د سیمې پر امنیت او د طالبانو سره د خبرو اترو په اړه بحث کړی دی. چارواکي وایي د روسیو کې بارانونو قبایلي سیمو کې 38 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې دی او د قبایلو او خلکو د باچ کورنه ویجاړ شوي دي، پیسې ورکوي. تمه ده چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونې خبر پاڼې تر مخه دې لړکې پرون وزیر اعظم نور شریف د ایراني سفیر مهدی هنردو سره ملاقات وکړ او د تجارتي اړیکو په برخولو زور راوړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبي وزیرستان ته ورغلی او غلطه موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړ او ویل چې تر هغه به بیا منظم کېدو ته نه پرېږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د غزنګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندانه خوشې شول. د ولسمشر له دفتره پرونې خبرې شوې خبر پاڼه کې د دې عملیاتو په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي، خو په کې زیاته شوې چې د دا ډول عملیاتو ترسره کول به د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتېدونکو ځواک څرګندونه کوي. دا څو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي په ترڅ کې پرون دغه هیواد ته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ بللې ده. او نن د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې پاکستان خپل درې میچ د هندوستان په موحالی کې د نیوزیلند په وړاندې کوي.
او سوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د ملک مختلفو برخو کې د طوفاني بارانونو او د واورې ورېدو لړۍ روانه ده. د سلوجه خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو علاقو کې 9 ماشومان په شمول 19 کسان مړه شوي او د 500 نه زیات جوړ شوي دي چې پکې خزي هم شامل دي. ادارې وایي طوفاني بارانونو او واورې له امله موسم کې اچانک بدلون راغلی وو او د لړۍ د موسمیاتو د محکمې تیر میاشت غیر معمولی بارانونو او د یخ موسم د واپس راتلو پیشنګوئی کړې وه. ادارې په وینا په کار خدا وه چې د لاب او د بارانونو د مخنیوي لپاره وفاقي او صبایي ادارو داسې اقدامات اوچت کړي وي د سنه چې ځاني او مالی نقصان نه وي شوی. ادارې لیکي بای چې اړوند ادارې یو ځای کینی او یو واضح حکمت عملی جوړ کړي چې نه یوازې متاثرینو ته په وخت مدد ورکړي شي، بلکې د نقصاناتو د کمول لپاره اقدامات هم اوچت کړي شي. په همدې موضوع آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اعلی چارواکو ته د متاثر کورونو مدد او د بهارې لپاره هدایات جاری کړي دي او د ځل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په احکاماتو کې د منان وړ خبره ده ده چې متعلقه چارواکو ته د نور نقصاناتو د امکاناتو کمولو هدایت کړې دي. ادارې وایي بارانونه او طوفانونه ودرول د حکومتونو د وس کار نه دي، خو که بارانونو کې د اوبو د وتو نظام فعال وي نو بیا نقصانات کم کیږي. ادارې لیکي زموږ ودانۍ د یو اصل تر لاندې نه جوړول کیږي، چتونه په خول لپاره امداد هم نه ورکړې کیږي. نو دې لړکی په کار ده چې د وزیر اعلی د احکاماتو پر رڼا کې نقصانات د کمولو لپاره دي حکمت عملی جوړ کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي شپږ کاله پس کورم ایجنسی علاقو ته د کډوالو واپسی ممکنه شوې ده. ادارې لیکي کال 2003 کې د کورم ایجنسی په ځینو علاقو کې د شیعه سنی شخړو له وجې صورتحال خراب شوی وو. د اپریشن نه پس دا علاقې اوس په معمول راوستې شوې دي. ادارې زیاتوي د کلونو راسي شیعهګان او سنیان د رونو غونډې اوسېد او په هغه کې فرقه ییزې مسلې هم نه وي، خو ځینې عناصر له خوا په دوی کې مسلې رامخته شوې. ادارې وایي د حالاتو له کبله یو شمېر خلک بې کوره شول او په دې کې چې کم خلک خپلو کورونو کې پاتې وو هغه ته لا زیات مشکلات وو.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی خبری ادارې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین سیاست ته او د هغې اهدافو ته په یو رپورټ کې کتنه کړې. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې په خپل یو رپورټ کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو موضوع څېړلې ده. اسرار علم مومند تفصیل راکوي.
بی بی سی خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان متحده قومي موومنٹ مشر الطاف حسین ډېر هوښیار سیاستوال دی، ځکه چې د کراچۍ ښار په اردو ویونکو کې یې ځان ته لوړ مقام پیدا کړی. الطاف حسین چې په خپل ګوند مضبوط کنټرول لري، د دې ګوند لارې یې د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ باندې کنټرول ترلاسه کړی. الطاف حسین چې له کلونو راهیسې د لندن نه د خپل ګوند مشرۍ چارې پر مخ بیایي، په نوموړي تور دی چې خپل سیاسي مخالفین یې له منځه وړي دي، خو الطاف حسین پر خپل ځان د قتل لګېدلي تورونه تل رد کړي دي. په دې وروستیو کې د کراچۍ پخوانی ناظم او مصطفی کمال هم له متحده قومي موومنٹ جدا شوی، او د الطاف حسین پر ضد یې د دې ګوند ځینې کارکوونکي له ځان سره ملګري کړي دي. د مصطفی کمال د دفتر په مرکزی دروازه راځړېدلی بینر باندې لیکل شوی د امید یو بسرې. نوموړی وایي یو شمېر کسان ورسره د ملاتړ ژمنې کړي دي. د متحده قومي موومنٹ دننه ځینې کسان وایي په کوم ډول چې د لندن څخه د پارټۍ چارې پر مخ وړل کیږي، په هغې د ګوند بعضې مشران خپلو کې سره اختلاف لري. په پارلمان کې د متحده قومي موومنٹ یو غړی وایي چې د دوی ګوند ځینې نیمګړتیاوې لري، خو د په خبره په کار ده چې په پارټۍ کې اصلاحات هم دوی وکړي، نه چې له بهر پرې فیصلې ومنل شي. نوموړی وایي معلومه نه ده چې مصطفی کمال خپل تحریک پر مخ بوځي او که نه، نوموړی یوازې په رسنیو کې پاتې کېدل غواړي. بلخوا د بشري حقونو د څار ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد ټول 191 د تشدد، دړکو، فشار اچونې او سپکاوي پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې د 2015 کال د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر د 2018 کال د مارچ میاشتې د 15 نیټې پورې رامخته شوې دي. په دغه موده کې 10 خبریالان وژل شوي، 22 جوبل او 40 وهل شوي دي. د بشري حقونو د څار ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په تیر کال کې د خبریالانو یا رسنیو پر ضد ټول 14 واري د وسلوال یا بمی بریدونو کوشش شوی. یاد دی وی چې د 2014 کال نه تر د 2015 پورې په هم ورته موده کې د خبریالانو پر ضد 103 پیښې رامنځته شوې وي. په افغانستان کې د خبریالۍ پر وړاندې د ستونزو په اړه دغه وروستي رپورټ کې حکومتي چارواکي او ځینې امنیتي سرتیري د ډیرو بریدونو لپاره ذمهوار ګرځول شوي دي. په رپورټ کې بیا ویل شوي چې طالبان د 250 پیښو پورې اړه لري، خو بیا د 40 پیښو تر شا نه څرګنده وسلوال لاس لري. د یادو پیښو په قربانیانو کې د طلوع ټی وی و خبریالان هم شامل دي. د دې ټلویزیون پر ګاډي د جنوري په 16 کابل کې طالبانو ځانمرګي برید کړی وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دوړو هیوادونو په اړیکو کې نوې ورځ وبلله، او د لسیزو لکړکیچنو اړیکو وروسته د دې هیواد ترمنځ د نوې باب وستای. په هوانا کې د ګډې خبري غونډې پر مهال د امریکا او کیوبا ولسمشرانو که څه هم پر خپلو پخوانیو موقفونو ولاړ ښکارېدل، خو بیا هم د دوو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوي پړاو ته پر تعهد ټینګار وکړ. په دې اړه نور له اجمل ان څخه اورو.
پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کوي، خو واشنگتن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. اوباما وویل د 15 ستونزمنو لسیزو وروسته به زموږ د حکومتونو ترمنځ اړیکې په یوه شپه کې بدلې نه شي، او زیاته کړه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په شمول د امریکا متحده ایالات او کیوبا لا هم ډېر جدي اختلافات لري. هغه وویل دا روښانه ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د ډیموکراسۍ په پلوي خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر د خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې په دې لړ کې د کیوبا د راتلونکو پاړه په خپل د کیوبا د خلکو لخوا د پریکړې حق، بشري حقوقو، د بیان ازادي، د غونډو او مذهب د ازادۍ یادونه وکړه. ولسمشر بارک اوباما په تیرو اتاتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک تر استوره وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. تر خبرو وروسته د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې د ولسمشر بارک اوباما تر څنګ ولاړو، اوباما پر کیوبا د 45 کلن اقتصادي بندیز د لرې کولو د ملاتړ له کبله وستایه. ولسمشر بارک اوباما ویل په امریکا کې د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره لیوالتیا زیاته ده. د حقیقت چې موږ سره د امریکا د کانګرس د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو دومره لوی هیئت راغلی، د دې څرګندونه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې دا بندیز لري شي زیاتیدونکې لیوالتیا موجوده ده. د چې څومره سره به دا بندیز لري شي، لکه ما چې مخکې ویل، یو برخه په دې پورې اړه لري چې موږ د بشري حقوقو پر مسلو څنګه خپل اختلافات هوارولی شو. له همدې کبله زه فکر کوم چې خبرې اترې مهمې دي. دا د دې څرګندونه کوي چې پر دې موضوعاتو لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. د امریکا ولسمشر کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې وکولای شو چې لږ تر لږه د دې هیواد ولسمشر راول کاسترو د خبريالانو له پښتنو سره مخ کړي، هغه څه چې په کیوبا کې ډېر کم پیښیږي. کله چې دا راول کاسترو څخه یو امریکایي خبريال د سیاسي زندانیانو په اړه پوښتنه وکړه، نو موړي ویل چې دوی سیاسي زندانیان نه لري. راول کاسترو وایي د سیاسي بندیانو یو لیست همدا اوس راکړه. کوم سیاسي بندیان؟ یو نوم یا څو نومونه راکړه. یا کله چې دا غونډه ختمه شوه، د بندیانو د نومونه یو لیست راکړه. که چیرې داسې لیست ووسی، هغوی به نن د شپې تر پای ته رسېدو مخکې کوشش وکړي. کله چې د 2014 کال په ډسمبر کې اوباما او کاسترو په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې، هوانا واشنگټن خپلو کې ډیپلوماټیکي اړیکې بیرته پیل کړې. د مخابراتو برخه کې تړونونه لاسلیک کړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ملکي الوتنې پیل کړې. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر بارک اوباما د کیوبا د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. همدارنګه به د کیوبا په دولتي تلویزیون په شوندۍ بڼه د کیوبا خلکو ته وینا وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د سولې علي شوروای د سولې په اړه د افغان چارواکو زده او نکیس خبرې به د پروسه زیانمنه کی. د دې شورا چارواکو د مشال راډیو له افغان څنګه سر په خبرو کې وویل، حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت ورکولو پر ځای د دې پروسې د بریا هیله څرګندې کی. په دې رساو کې د خې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. اخوا د ولسی جرګې ځینې غړي هم له افغان چارواکو غواړي چې ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو باید ډډه وکړي. صفی الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړپوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه زده او نقیص څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریځ ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه زده او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زارګزارونه کوي، هغه چې د صلح پروسه به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواری دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د شورا عالی سل سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوای چې په ورستۍ سوکالونو کې هم دغه زده او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې ورستۍ کې د هي حکومت ولې او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یک شمې پورس په پنچیر کې د نوروز په مراسمو کې ویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همدارس د افغان ځوکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړ شي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخ ته ولاړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سوله غواړي، موږ د جنگ غوښتونکي نه یو. خپل هغه مشران نه چې دوی پیلي نظام کې اوسېږي او د دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، له شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
اخو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواین که همونطور در قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکداران اند یوې ښې حکومتوالۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلې دي.
حکومتداري درست شدن.
خغلی زازای هم درس ټینګار کوي چې د سولې په اړه زده ونقید خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخونکي تمامېږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې اوس تاسو ته ونیس پروګرام چې د مشال رادیو د ټوکو ټکالو خبرونه ده، پام کوه درته ورو ده. پروګرام په کوټه کې زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوا،
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو اختپ پیریانانو، په ما بین کې ګیرو د دیبانو، بیزار لخپلو کور ودانو او دوه درزن بچانو اوریدونکو، دغه دیره ورسېدې ستاسو رور ستاسو تربور لبچانو په منډه لکور ودانو پټ پیاس په ګنډه خواروزار په تلاش کې د شنه نسوار ګورګین خان عرف میرچکه. خلق ما توایی چرا اوڑه ده خوشحاله خبرونه؟ زور توام ای ظالمانو ده خوشحاله خبرونه لکم را اوڑه ما؟ پا عربو کی جنگونه، پا عجمو کی بمونه، پا لر کی حمله، پا بر کی میزایلونه، پا کور کی روټه نشته، پا بازار کی مزدوره نشته، دکانداره نشته، پا نلکو کی اوبه نشته، پا تارو کی بجلی نشته، پا کچن کی گیس نشته، پا جیب کی کیش نشته، پا اسکولونو او مدرسو کی سبقونه نشته، تماچه او توپکونه خوشته، کتابونه او کلمونه نشته. عالمان ډیر شول خو علمونه نشته، خی خی خبری او تقریرونه ډیر شول خو عملونه نشته، ډاکټران او حکیمان په هر ځای کې شته خو دارو او درملونه نشته، خوراکي ډیر شوي خو خوندونه نشته، اناګانی او نیکګان سپینګری شي خو کیسه او نقلونه نشته، پیسې وی ډالران به هم وی خو خیراتونه او زکاتونه نشته، ودونه خو کیږي خو اتن او ډولونه نشته، هر څوک رباب پلاس کی سندری وای خو لے او سرونه نشته، او ارسشته خو برکتونه نشته. نو ګرانو او لخپلی گیډی تنگو اوریدونکو، زبی ادا وایم چې سرونه خوشته خو دماغونه نشته، عقل خوشته خو لاغنه کارونه نشته، خنیتونه نشته، یووالی او اتفاقونه نشته، هغه اوګده اوګده دسترخانونه نشته، هغه اسکی اسکی شملې او شک شک بریتونه نشته، هر رنگ کتاب شته خود رحمان او خوشحال کتابونه نشته، او رنگ رنگ میکپونه او سنگارونه راووتل، سرخه او سفیده راغله خو بیا هم هغه خیسته خیسته مخونه نشته. نوگرانو او قدردانو اوریدونکو، دا وخت په همدې موضوع چې ولی هغه پخوانی خلق او وختونه نشته، مونږ سټوډیو ټینشن تی ګړبړېشن ته بلنه ورکړې ده یو پخوانی ملک خاغلی ملک ګړبړ خان عرف ګړبړی صاحب ته. نو غوږ شئ د ده او د توتکۍ سرناو ته.
ملک صاحب، مونږ تاسو ته په
سټوډیو کې خراغلې وای.
خراغلې په جیب کې کېږده؟ دا را دوه چې ګډ دی را تالل کړې دې کچېلې.
یو یو دا سړې سوای ګډ اور چلې به ولي حلالوي
ولي. زه دا تاسو ته داسې فارغ ښکارم، د درو کلو ملک یم، د فیصلو سړی یم، د روغې جوړې سړی یم.
ها نو چې تاسو د روغې جوړې خلک یاست نو بیا دا زمونږ په وطن کې ولې کور په کور بدی ده؟
بېوقوفي دغه خو زه درته وایم چې نه روټۍ کوې، نه چیلۍ لالوې، نه د ملک ملکي منې، نو جنګونه خو به ډېریږي، سرونه خو به ماتېږي که نه؟
نه نو تاسو خو هم بې رشوته کار نه کوئ زمونږ د حکومت رنګه.
یس افکورس 100%. ولی ملکان نسونه نه لري او که جیبونه نه لري، کورونه نه لري او که په کورونو کې دیګونه نه لري، چې په پولیس سټیشن کې پولیسو ته چای پانی ورکولی شي، په عدالت کې د وکیلانو جیبونه ورګرمولی شي، کله کله د مجسټریټ د چپړاسي خوله ورخوږولی شي، د منشي موټی ورګرمولی شي، نو موږ ته روټۍ ولې نشي راکولی؟
نو بیا ستاسو د هغوی څه فرق شو په موږ باندې ملک صاحب؟
فرق شته، بلکې فرق صاف ظاهر دی. زمونږ جرګه په یوه هفته کې که نه وي په میاشت کې فیصله خامخا درکوي، که مړی وي، که جنګ، که توپنچه وي، که توفنګ، معامله در ختموي. خو په سرکار کې، په سرکار کې دغه فیصله په 50 کاله هم نه ختمیږي. زمونږ د کلي یو کیس په عدالت کې دی، د مځکې زما سر نیکه کړی و، هغه خو سر پکې وخوړ، بیا ورنیکه کیس وچلوئ. پیسې خو لاړې وکیلانو وخوړې، درې پیسې وروسته شوګر شو، په شپږمه پیسې بلډ پریشر شو، بیا مړ شو. بیا کیس زما نیکه واخیستلو، هغه 13 کاله وچلولو، خوار برین ټیومر شو، لپړ شو، اخر د بل ډرایور شو، اکسیډنټ یې وکړو، په پښو لس شو، لغړ شو. های اوس هغه کیس ما ته په وراثت کې راپاته دی.
نه نو دا کیس ولې دومره اوږد شو؟ ختمیږي ولی نه؟
د سر نیکه په وخت کې واره ختمېدو ته نږدې شوی و، هغه ګوایان وویشتل شو. بیا د ور نیکه په وخت کې وکیل صاحب وویل چې بس په راتلونکي پیښې کې به ختم شي، هغه بیا مجسټریټ مړ شو. بیا چې ختمېدونکی و نیکهګان لاړه د الله په کار شول، د بابا په وخت کې انجام ته رسېدونکی و وکیل اغوا شو. اوس نه زمونږ سره فشته او نه د مدایانو سره. او د خوند خبره دا ده چې په کومه مځکه چې کیسو پکې نه کاریز پاتې شو او نه اوبه، نه درخته پاتې شوه، نه پالیز. کوچان راغلو، خیمې او رمې پی ودرولې، پیشانې او غمونه زما په نیکهګانو تیر شول، او اوس مزې کوچان او د هغوی رمې کوي. اون تسی دس می جاماتی کتے جاماتی منجی کتے ڈاما.
ہاں نو چی پا حکومت کے فیصلے نہ کی گی نو بیا با دا خلق چر تزی او خپل مسئلے با چر تا حل کوی؟
گور تو تکو دا ہر کام خپل دو دو دستور وی، او زمونگ دستور دے جرگا او مرکا، خپل رسم و رواج، ملک او ملا، خان او میاں. زمونږ فیصلې به مونږ په خپله کوو، تر څو چې مونږ خپلې فیصلې خپله کولې، نوم و عزت و له هند نه تر سینده پورې زمونږ حکومت و. له کومې ورځې نه چې قاضي هم پرېدی شو، فیصلې هم بیګانه شوې، توپک هم پرېدی شو او نښه هم پرېدی، نو مونږ یو د بل نه هم پرېدی شو، له خپله وطنه هم پرېدی. خوار مونږ یو او مال غنیمت پرېدی خوري، نښه مونږ ولو او انعام پرېدی اخ، ګډ او چیلې زمونږ وي خو غوښې یې پرېدی خوري او اړونه یې مونږ چچو.
اوهو ملک صاحب، تا خو سیاست شروع کړو، زمونږ د خپل سیاستدانانو نه په سر درد و، تا هم فریادونه راته شروع کړو.
فریادونه به ولې نه کوم توتکو، شملې ختمې شوې پتلونان راغله، شملې ختمې شوې بوتلان راغله، شپېلې ختمې شوې ګیټاران راغلل، غړکې او منګي ختم شول فریجان راغلل، لنډۍ او ټپې ختمې شوې ډیسکو ډیسکو کیبورډ او ډرمان راغلل. زما د کام زلمیان دیوداس، هیرانجار او میو جولیټ خو پیژني، یوسف خان او شیربانو نه پیژني. د یو ځوان نه مې تپوس کولو، ما وی هلکه مومن خان پیژنې؟ وای هو خود یې پیژنم، زمونږ په کلي کې دیګونه پخوي. ما وی چې ښه، دا ګلمکۍ څوک وه؟ وای زما د نیا نوم ګلمکۍ ده. اوس نو ګس به کېږده توتکو، سبا به راته وایي چې ادم خان سورناول او درخانې چپاتي پخوي.
آخه ملک صاحب، اوس به دا نوې نسل دا نوې الکان مونږ څنګه بېرته خپل کور ته خپل دو ته راولو؟
توتکو بابا ویلی دی قربان شم چې یو کیږو به که نی ورو کیږو به. هاو
نه، دا نوي الکان خو ټوله په پتلون کې او بیا په پوهنتون کې او بیا په نوي فیشن کې دی، دا به څنګه پوکوو؟
ما کله وی چې دوی دې زما رنګه پټکی وتړي، دا خو فیشن دی. ویښته دي ببر ببر کی، نوی فیشن دی خپل کی، ټیوشن دی والی. او نو ټینشن، نورې ژبې دي زده کی، خو خپله ژبه، خپل تاریخ، خپل وطن باید چې هیر نه کړي. ویلنټاین ډی دې انجوای کړي، خو زړه ناګو دې نه هیروي. په لندن کې دې کور جوړ کړي، خو خپل د زوکړې کلی او زوړ تمدن دې نه هیروي. لوی لوی هوټلانو ته دې لاړ شي، خو خپل د پلار نیکه دسترخان او میلمستون دې نه هیروي.
ښه ملک صاحب، خلک نن سبا د دې ملکانو نه هم ګیله لري چې دا په نه څه خرڅیږي او په نه څه تیریږي.
تو تکو وای خان په دسترخان وي او خان د کام وي. پخوا کام خبره منل، ملک او خان به وړاندې او کام به د وروسته نه ورپسې ولاړو. نن سبا خانان او ملکان په روپۍ شو، وای چې روپۍ نه لرې روپۍ نه ارزې. په سانډانو ټونه بارکه سانډاخان درې نه جوړیږي، او په بیزو د سرو امیلونه وزړو درخانه بلل کیږي. خو یوه خبره درته کوم توتکو، که کلی وي که کور، که ملک وي که کام، چې مشر سپک کی خپله به هم سپکیږي. هاو تاسو ملک دروند کی، ملک به تاسو درنوي.
ملک صاحب، زمونږ کوم رواجونه باید چې ژوندي پاتې شي؟
های های، زمونږ رواجونه خو رانه هیر شو. کم کم به درته ووایم، زمونږ رواج په حجره کې ناسته، مشرانو به خبره کوله، تاریخ به بیانېدی، ملا به شریعت بیانوي، ځوانانو به سندرې ویلې، بانډارونه به کېده، په شریکه به د غنمو لو کېدو، د خړو کورونو د جوړېدو او ګلېدو په وخت به اشر کېدو، ټولو به په ګډه یو د بل مرسته کوله. نن سبا یې خلک چنده بولي، د نادارو دپاره به بس پنه کېده، په خپله به وږی بیدېده، خو د مېلمه دپاره به هر څه تیارېده. دولت تر سر او سر تر عزت قربانېدو، نن سبا خو سر او عزت دواړه تر دولت قربانېږي. نو ملک به ولې نه سپکېږي، ولې به نه خرڅېږي توتکو، ولې؟
نو ګرانو، پیسې د مخه او تاسو پسې سرګردان ملګرو، رښتیا ډیر زیات شول، او د نن سبا حالات او هوا دواړه د رښتیاګوی خلکو دپاره صحیح نه دي. نو ځکه ځو یو څو غټو غټو دروغو ته. دا وخت زمون په سټوډیو ټینشن تی ګډبډېشن کې د شالې لا بادامي او چاچا درواغجن بارانی تر مابین د درواغو مقابله و تا وگ آوز پگ میشه.
دا ملک ناپرسان دا خزانه وزیر اسحاق مار صاحب دا اعلان کرده دی چې د درې زره شپاړسم تر اخره پورې به موږ د خپل ملک ټول پورونه ادا کړو، بلکې یوګانډا، سریلانکا او ویسټ انډیز ته به د کباړي او څه سامان هم په برسته کې ورواستو.
چې درواغ وایي او چورت وایم.
د ملک ناپرسان تحقیقاتي او تجرباتي محکمې ویلي دي چې د درې زره شپاړسم تر اخره به موږ د هغو خلقو نه چا چې د سیلاب زدګانو، زلزله زدګانو خیمې هړپ کړي دي، او هغه وزیران چې سرکاري فنډونه یې عزم کړي دي، له هغو ټیکهدارانو چې پنځه یې ګاري کړي او نور یې ایدر اودر کړي دي، له دغو نه به دا پیسې وسولوو او بیا به ټولې په سرکاري خزانه کې جمع کوو.
درواغجن د خدای دشمن دي.
<تص->
د درواغو المیر کارډ مات کړی دی. زموږ وزیر ریلوی بلکې وزیر ریلوی نه وزیر ډبې زکه انجن خوسته نه خالی ډبې ډبې ولاړی دی. د موترم ویلی دی چې در 3/14 پورې زموږ ریلوی هم چې دا وخت خو درې ورځې لیټ وي در خپل صحیح وخت په صرف 1.5 ګنټې نه وخت را رسیږي.
دا خو زموږ لاله نه خو پام کوه چې یقین پروانه کې او ټکان دی اورې او پام کوه جس دیس ویس ابیس پام کوه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.